السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او دغه راز د ازادي راډیو میلمه ځانګړی مرکه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورته یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و. د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوه اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوه کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپل 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج ټلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محروم شوي. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې د زده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاری. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل، ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروې د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان ال اهلی فوټبال کلب په 309.5 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړې چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چه ته هیچ ذهنن و تعماده نه واقعا ستونزمن ده. ده جبی ستونز با یاوی دی وصول و قواعد و دفتری کارونو سیستم با بالکل تغییر لری.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانزدی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونزو شکایت کوي. د هه لارې مهم لټولې ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د 2020 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خوښه اسانتیاوې برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول، یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نومې په خپرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړوند.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خځو لپاره ځوند دوزخ وګرځیده، او دا داس یو حالت وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خځه یو فامیل په خپل خوخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهنن ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یاوي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دغومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخلیږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خواه ذهنی بوجوی بعد خاطری او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهنی بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهېږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهېږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخت ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او وپوهېږي چې څنګه حلاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زد کړی ده، وظیفه کې اجرا کړی دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځی واقعا سپوزوند کې هغه ورځی چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځی وی چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوی دي، لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دا ده چې کله دمونږ فامیلونه او دمونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، اور سره محمد و سیگی ستونزو تایی رسیدگی و کی تاسم پا جریان که هسته ده ماشومان و حقوق کلا کلا منگه هاو روسی سلزین و ماشومان اخسل سوی دی پنده لحاسه اگوی پا جربه بنده نپویگی اگوی ده خپل ماشومان و ستونزو تایی چی پخونزه و کی لری رسیدگی نیشی که ولی آغا برخوردونه که ایت آغا دیوی نوی ملک دیو پرمختللی ملک دی قوانین سره خلافی، او یا دوی هغه جوار خپګان چې دا په غناروغي باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایی له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هو ډوکو زموږ خویندې ورونه هو ډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، په خپل چاپېریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې موږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې موږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره یې ځان بلده کړو، تر څو چې موږ ته د ژوند چارې آسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دې هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل وه، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده کله زه آلمان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډېره سړه وه. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته په افغانستان کې هوا ډېره ګرمه وه، د ماشومان هم نو هغه ما ته ډېره جالبه وه. او کله چې راغلم، دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب وه. دا چې زه هم ډېره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډېره بده اغېزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر چې راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکېټ بوت مو، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا دا له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ سوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږې. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېدی، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې لومړی ورځ لدې سره مست شولم، مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو ته اوسه که ستاسو اوبه وڅکې یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې چې د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تودا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګاره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبې باندې څه څومره ژبې زده وي ځان پرې مسله کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې، چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو، یوه توسعه، یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده چې د خلکو په خبرو کښې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کښې شوم، دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې، مثلا یوه راتویلې چې دلته نخي ته کېنهسته، مثلا روجایګانې نهسته، نخي ته ځان سره روجایګانې را وړه، مثلا بلې راتویلې کتان ته کېنهسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا تکه ځان سره را وړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښې ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي و، که مثلا شد د برستنې هم نخي و، که مثلا ظرف و، هر څه یې مونږ ته را کړي و. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس پاولس بایک مونږ سره و. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکېټ ته، قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې، بیا هغلته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا را وړي ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کښې ستر ژوند کې په همغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شی د ځان سره هېڅ نه را وړي، هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي، له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
واګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې له خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړه وو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په هکله مونږ اورېدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کړو افغانو ښځو سره ښځو د حقوق د دفاع دپاره ما کار شروع کړو نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځه دونه مشکلات سره مخ دي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ته نه ورکول کی نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزې وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې خزې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضاکار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې نو هغوی ته ډیر مشکل و نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغوی سره وګور نکړي نور خلک د هغوی پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پويږي د هغوی پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تمامېږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی کله چې دغه ښځې راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لاره نشي پیدا کولی حتی خبرې د یو چانه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی د کوم ځای نه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چا ته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل دل نو دوی ته ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړی. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل. خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزې چې د افغانستان نه راتلل داغي واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط پدې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق کده سترتوي تاسو د غمراستي چې لنیو درغلو مهاجرینو سره کوي علت چې دا آی کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی چې علت د تاسو غوښتل نوی کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم دا ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولای شم چې هغه ځای ته شفاخانه پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا او سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونډه چې دلسوز د افغانان وي او هغه تخپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و دي نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم. زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید د دوی لاسونه سم او تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریز دکړي دغه کارونه تاسو کوي. آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم حتی هغه دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو په دا غینې زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نهاد ولرم تر څو کولای شم چې فاندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فاندنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر. البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکي فاندنګ ما ته راکړل شوی په ماغي باندې زه د صنفونه مخکې ته وړم.
بله ډیره زیاته مننه.
ژوند یې ستاسو.
درمنو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی
میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو د آزادی رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې دا راته وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي؟
نوی ټکنالوژي په راتګ سره طبعا د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم دغه برخې څخه دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی سو. یو اړخ یې تر ډېره پورې مثبت دی او بل اړخ یې طبعا په ځینو مواردو کې منفي کېدلی سي، خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلی وایي یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپله وظیفه مخته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یوه خلا مخکې موجوده وه چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې په اصطلاح سره کورني کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دغه اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای سي چې له هر ځایه چې د انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای سي چې هغه خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دغه استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای سو.
بله، د دغه پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وي چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقاتو لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډېر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویبسایټونه دي، د پوهنتونونو ویبسایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینو مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پشکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي وي چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استادۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې، او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو د بېلابېلو برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري. ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرني هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وي چې هغه ډېرې مهمې وي، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وي. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفي تاثیر کولای شي چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیکو موضوعو کې ټاکل کېږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و چې یو څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې تاسو راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په کارونې په برخه کې بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د هغو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوی دی ډېره هیله نه لرم. او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دی محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو موږ هغوی ته معیار ټاکي حداقل دا کار ما او زما په څېر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلودی چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویبسایټونه یا کمی سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دې کارولی شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري اما تر اوسه پورې په نړیواله ساته دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نسي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه په د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وسي اما دا یوه علمي سرچینه ځکه نسي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نسو ورته ویلی. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا له یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلدتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او باکیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال سټنډرډ باندې برابر وکړي دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې یو د هغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نسوای کولی چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجربه څخه راوړو هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی دا ته آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 40 کاله مخکې 30 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری یې درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
دا علمی اساسات خوب په ټول دنیا کې یو دي او موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې چې علمي دي، خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو. چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت د استاذم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبوره دي چې 40 کاله مخکې لیکل شوی چپټر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې بادو دي. دوی د نوې نړۍ څخه، د نویو پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه یې خبر، او د ده استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې یې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې ښه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه حتمن یو نړیواله ژبه باید حتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېره مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، ډېره بوخته ده او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لنډون ته ډېر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لنډون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې او د نږدې ګورم، دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي. د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنی چې په هره برخه کې باید کیفیت موجود وي. که د محصل څخه د سوال په برخه کې که هغه د منابعو د مرور په برخه کې په هره برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد علمی برخورد باید با کیفیت که څوک یو خبره کوي هغه باید یو علمی ثبوت ولري او یو علمی اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د مور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دي، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېره عادي موضوع باندې خصوصا د دغه ولایتونو سترو ولایتونو د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت په هغه باندې ضایع کوي. خو دلته دا خبره د منلول وړ نه ده، ته چې په یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل د غربې او د سهار ډوډۍ همالته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمېږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیست په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او شیل وړې زده کړې، یعنې کومې لوړې زده کړې؟
شیل وړې زده کړې او با کیفیته لوړې زده کړې هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبرې اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې په دغه برخه کې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Thank you.